په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړل. دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، تر هغو چې د طالبانو حکومت د مالي وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو د جوازونو ستونزه نه وي هواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. لبل خو د افغانستان بانک وین صابر مومن په یو پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویلي دی یوازې د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دی لا هم د هغو میندو او پلرونو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو په ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلې ده. ګوتر شوي دی به تر هغو خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. په ننګرهار کې د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له امله درې تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دا پېښه نن غرمه مهال د خیوي ولسوالۍ اړوند مرکزي منډوي سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې په یوه سوزکي ډوله موټر کې د ګازو ډبې چاودنه وکړه چې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میران شاه کې دریو پاکستانی سرتیرو او دریو ماشومانو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. د پاکستان پاوز نن یکشنبه په یو ځان مرګ برید کړي خپلو دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دغسې ډېرو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. لویدیس پوځي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکي دا کوي چې د روسیې پوځ د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېمه برخه جنګي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال میر چاجوان نن یکشنبه وویل دا مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل سرعت له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوز د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه نه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 28.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې د افغانستان بانک ویان د صرافانو د کاري اعتصاب خبره ردوي او وایي یوازې د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري، د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین ټینګار کوي چې د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
پر صرافانو د ایښودل شوو شرطونو په اړه مو د اقتصادي چارو د یو پو نظر اخیستی.
دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې دې صرافي کوي؟
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن وومن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره د ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه کوي. نن هم د کورنیو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په پلمه مو په یوه راپور کې په افغانستان کې پر کورنۍ اقتصاد محور ژوند ته کتنه کړې ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په ټول هیواد کې نن کار بندیز اعلان کړی دی. دا خبره د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې کړی ده. خو له بلې خوا د افغانستان بانک ویان صابر مومن بیا په یو بل پیغام کې د صرافانو د کاري اعتصاب خبره رد کړې او ویلي دي یوازې د هغو صرافانو فعالیت بند شوی چې کاري جوازونه نه لري. نور په دې رپورټ کې
صرافانو په افغانستان کې د یک شنبه په ورځ احتساب وکړ. د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک په هغه ویډیوي پیغام کې چې ازادي راډیو ته یې راستولی ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت مشران د صرافانو د جوازونو موضوع د طالبانو له مالي وزارت او د افغانستان بانک سره حل نه کړي، د دوی فعالیت به په ټول افغانستان کې بند وي. ښاغلي زیرک ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ټول افغانستان په کچه د صرافانو د ټولنې د رهبرۍ په ناسته کې شوې ده.
د افغانستان بانک نوې جواز چې د یو غذاف پیسو په اخیستلو او شولو سره طرحه تطبیق شوې ده، یعنی دا معنی چې هر سراب چې فعالیت کوي باید 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د کاروبار لپاره سرمایه وشي. د دغه شرایطو د پوره کولو توانایي په صرافانو کې نه و. جمع یو تعداد نورې تخنیکی برخې الحمدلله چې د وخت د کموالي د خاطر څخه زه هغه سای سره د پته نسم شریک ولای، نو بنا ان صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کاربندیز اعلان وو او کاروبار ته به نه راځو.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی دا اعتراض په هیڅ صورت د طالبانو له حکومت سره د مخالفت معنا نه دی، خو د هر صرف حق دی چې د خپلو چارو د مخته وړلو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. بلخوا یو شمېر صرفان هم د افغانستان بانک د دې پریکړې عملي کول ستونزمن بولي او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د دې لامل سوی چې پر صرفانو هم اغیز وکړي. په کابل شهزاده سرای کې یو صرف چې د موضوع د حساسیت له امله وایي نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
دلته صرافان ډیر په اندک پیسو کار کوي، اقتصادي وضعیت هم خنه ده او دا شرایط به هم داسې وینو چې تر څو د دوی غوښتنې ومنل شي نو فعلاً دوی اعتراض کړی، دوکانونه بند کړي دي، دې تړاو باندې چې د دوی د کوم غوښتنې دي دا ومنل شي.
له دې سره یو بل صرف هم چې د همونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی احتساب کړی خو د طالبانو ځواکونو شهزاده سرای پرې په جبري توګه پرانیستی دی.
سهار اسلامي امارات راغلی او پر صرافانو یې په زور سرای خلاص کړ. فعلاً سرای خلاص دی خو ټول دوکانونه له الف تر یا بند دي، ستونزې د جواز لپاره دي.
د کابل د صرافانو د ټولنې مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي، د افغانستان بانک تصویب شوی طرحه اوسنۍ شرایط سره قطعا برابر نه ده او د کابل او ولایتونو د صرافانو له توانه لوړه ده. د نوموړي په خبره د دغې طرحې په پلي کېدو به د هغو جرمونو او جنایتونو کچه لوړه سي چې د دې پیسو د غیر قانوني فعالیتونو له امله رامنځته کیږي او یوازې قاچاقبران او د تورو پیسو کاروباریان به ترې ګټه واخلي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویان صابر مومن رسنۍ ته په یو استولي پیغام کې د صرافانو دا اعتصاب د هغوی شخصي ستونزه بولي.
د صرافیو او پولي خدمتونو هغه وړاندې کوونکي چې له افغانستان بانک څخه جواز اخیسته دی په نورماله توګه خپل کړنو ته یې دوام ورکړی دی او هغه اشخاص چې صرافی او پولي خدمتونه تړلي دي دا د دوی خپل شخصي ستونزه ده. د جواز نه لرونکي صرافان او د پولي خدمتونو وړاندې کوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي.
دا چې د طالبانو د حکومت او د مالی وزارت د افغانستان بانک لوري خودل شوی شرطونه څومره له اوسنیو شرایطو سره اړخ لګوي، د اقتصادي چارو د پو از رخش حافظي نظر د مرکې په پیل کې وپوښت.
هغه وخت چې په افغانستان کې په میلیارد هاو ډالر راته او مبادله ډېر زیات وه او د ګټې هم پکې زیاتې وې، دوی څخه 250,000 افغانۍ پیسې تضمین اخیستلې، اوس دوی 15 میلیون اخلي، یعنی شل برابره. او دوهم دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې بیا صرافي کوي؟ نو په دې خاطر دا زمونږ څه سره اقتصادي وضعیت سره منطقي جوړښت نه لري. په دې خاطر باندې دوی وظیفه دا نه دی چې دلته مشکلات حل کړي، ځکه چې دوی تیښتي بیا کنه شو خو بیا پاکستان ته ځي یا ترکیه کې، خو که 15 میلیون افغانۍ هلته پانګونه وکړي هم اقامت ورته ورکوي، هم کاروبار هلته شته، هم مسؤلیت شته. نو ولې دا خلک په زور د وطن څخه باید وباسي؟
تاسو ویل پر صرافانو دغه ایښودل شوي شرطونه د افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت سره چې پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي اړخ نه لګوي، نو دې وضعیت ته په پام ولې پر صرافانو دا ډول شرطونه ایښودل کیږي؟
دولت باید دا خلک، هر دولت چې وي، باید دا اړین خدمات تقویت نه یوازې د هغه مقابل خندونه باید وانه شي، بلکې تقویت یې کی او نظارت یې کی تر څو د دې خدمات که کوم مشکلات هم پکې وي شفاف شي. د پولي خدمات په هغه شرایط چې په افغانستان کې بانکونه په بشپړه توګه کار نه شي کولی او په ټول ولسوالیو کې او په ښارونو کې کافي اندازه نمایندګۍ نه لري او خدمات یې هم اوس ستونزمن دي. د بانکونو د صرافي خدمات پولي یا مالي خدمات چې دوی ترسره کوي دا ډېر د ملي اقتصاد د افغانستان لپاره ګټور کار دی. تقریبا 1.5 میلیارد ډالر شاوخوا زموږ د اټکل پر بنسټ د خارج مېشت افغانانو پیسې دوی د دې کورنۍ ته ور انتقالوي په ډېر اسانه توګه. که چیرې دوی نه وي همدا د څه له لارې وستر یونین یا منیګرام له لارې دا ورشي تقریبا 15% دوی ځینې کموي. او زموږ بانکونه خو بالکل د سویفت له سیستم څخه بهر دي، کار نه شي کولی. نو همدا خلک دي چې د خپل ماهرانه مناسبات پر بنسټ کولی شي چې دا پیسې افغانستان اقتصاد ته جذب کړي. که چیرې دا صرافیان بند شي او دا مسله حل نه شي واردات باندې هم ډېر صدمه واردېږي، ځکه چې پیسې چې خلج خو مال نه چلانی درته ما خو نه راځي مارکیټ ته، چې مارکیټ رانغی د قیمتي ترسان بیا قاطي رامسته کیږي. ډېر دولتونه د قاطي له مخې او د مال د نشتون له مخې او د خدماتو نشتون له مخې مسکول شوي دي.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي و چې د صرافانو د کاري اعتصاب او دا چې پر صرافانو ایښودل شوي شرطونه څومره له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او د هم یو نوې خبر چې اوس متر لاسه کړل په پنشیر کې د طالبانو محلي چارواکي تاییدوي چې د دوی لیګل شوي ځواکونه د درې ولسوالۍ له درای عبدالله خیل سیمې وتلې دي. د پنشیر لپاره د طالبانو د والی ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې سیمې د لیګل شو ځواکونو وتل تایید کړل. د سیمې اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې دغه تازه دمه ځواکونه په بیلابیلو سپکو او درنو وسلو سمبالو چې له تک سره یې دغې سیمې پوځي بڼه خپله کړې وه. د طالبانو چارواکي وایي په درې ولسوالۍ کې له وروستیو شخړو وروسته چې دواړو لورو یې د نښتو او یو بل ته د احتمالي اوښتو زیانونو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړې وې، د طالبانو ځینې ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي وو. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ یومن ویمن له افغان ښځو د ملاتړ په ټینګار سره دغو ښځو سره د نغدي مرستو غوښتنه کړې ده. د بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان له ښځو بنسټ سره میاشتنۍ مرسته افغان ښځو او نجونو ته د مرستو زمینه برابروي څو خپل راتلونکي ته هیله من شي.
یو این وومن په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښځې په افغانستان کې تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو بنسټ په افغانستان کې په ښځو او نجونو سختو شرایطو ته په پام ویلي چې په دغه هیواد کې د ښځو امنیت، بشپړ مشارکت او په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د دوی د آزادۍ په برخه کې ملاتړ ته ژمن دی. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب د ټینګار ترڅنګ له افغان ښځو سره د نقدي مرستو غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کمپاینر سمیرا حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو مشخص پروګرام چې ښځې ورنه برخمنې شي تمویل کړي.
زموږ اندېښنې د ښځو لپاره د مشخصو پروګرامونو د نشتون په اړه دي. موږ په تېرو نهو میاشتو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د مېرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او تمویل یې وکړي تر څو د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي.
په ورته وخت کې د جمهوریت نظام پر مهال رسنیز فعاله ویدا ساغر وایي کومې مرستې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له برخې سره کیږي او دغه شان لګښتونه باید شفاف وي.
تر اوسه پورې چې په میلیونونو ډالر د ملګرو ملتونو د سازمان د میرمنو په واک کې وي په کوم شمیر میرمنو نه ملاتړ شوی او د دوی په ژوند کې یې څومره بدلون راوستی دی. پوښتنه دا ده چې یاد بنسټ خپله څومره شفاف دی.
د ملګرو ملتونو سازمان د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی چې باید په افغانستان کې د ښځو حقونه یو لوری ولري چې هغه مخته تګ دی. د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې د افغانستان د 1946 کال اساسي قانون د ښځو او نارینه وو ترمنځ برابري په رسمي ډول وپیژنده، خو اوس د هرې ورځې په تیریدلو سره دا لویه لاسته راوړنه د له منځه تللو له خطر سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د ښځو د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې یو شمیر محدودیتونه ولګول چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ښځو د ولور په اړه چې 15,000 افغانۍ ټاکل شوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي کیږي. نور په دې راپور کې
د پکتیا ولایت د څمکنوی د ولسوالۍ قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد څرګندونې د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوي ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پرلپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالسمد حامد آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15,000 افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه لاس نامزاده تقریبا دا اوښوي چې په هغه پریکړه په اساس وي. نو دا غونډه چې نن تر سره شو د هغه د پریکړه فیصلې د تعقیب لپاره وه. ولسونه هم خوښو مونږ ټول ولسته ډاډ او اطمینان ورکوو چې ډېرې په خوښۍ او په رضایت هغه پریکړه عملي شوې دی او عملي شوه.
د یوې قومي شورا مشر ګلستان هم وایي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملي کړې ده.
لکه څنګه چې پریکړه کړې دوی هغې سره سام عمل کړی دی او ځنه کسان دلته روغله دی مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته یې کاغذونه راوړه یغو خلکو دا ولوار وستیالو په ځای وستیالو چې مونږ نور جګ ولوار خوښ نه یو او ورکوو یې نه او 15,000 روپۍ دلته ښځې وده شوې.
بل لور ته د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډیر ښه روان دی.
الحمدلله اننی مونږ نتیجه وینو دی ولسوالی مقام ته لشلو نزیات داسې دی دوستی خاتونه او نکاح خاتونه نکاحنامې راغلی دی مونږ تایید کړی دی.
د څمکنی ولسوالی په تعقیب د مې په 12مه د پکتیا په ډنډه پټان ولسوالی کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپل ولسوالی په ساحه کې د ولور اندازه 4,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15,090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري وړاندې په تحلیلي برخه کې به د کورونې د نړیوال ورځ په پلمه د چې په افغانستان کې پر کورونې اقتصاد محوره جون څومره کسان په دغه جون پوری انټرلی دی په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. لویدیس پوزي چارواکي وایي داسې ښکاري چې په اوکراین کې د روسیې پوزي هڅې چې هدف یې د کیف نیول او د دولت نسکورولو په کمزورېدو دي. دغه چارواکي دا کوي چې د روسیې پوز د فبروري میاشتې په 24مه پر اوکراین تر یرغل وروسته خپل یو پر درېمه برخه جنګي ځواک له لاسه ورکړی دی. د ناتو د سرمنشي مرستیال مرچا جوانان نوول د مهال په اوکراین کې د روسیې ظالمانه تهاجم خپل شدت له لاسه ورکړی، خو د په وینا دوی پوهیږي چې د اوکراین زړور خلک او پوز د ناتو په مرسته کولی شي په دې جګړه کې بریا خپل کړي. جوانا دغه خبرې په برلین کې وکړې چې د ناتو مخخ ډیپلوماتان له اوکراین څخه د نور ملاتړ لپاره بحث ته راټول شوي دي. دغه مشران په ناتو تړون کې د فنلند، سویډن او نور هیوادونو د غړیتوب پر موضوع هم بحث کوي. دا برخه هم دومره وزن ریاست نوری لتاسو اجازه غوړم خو استودیو خپل همکار اسمت سروان ته پرېږدم.
ل خبرونو ور اخوا د خبرونې دی برخې تموز اسمت سروان هرکلی کوم سلامونه می ومنی. د کورنۍ د ورځې په پلمه په کورنۍ اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن پوهنوي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولې کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15 می د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولاړ دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیزی کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لبیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط کورونې یار غړې ځانتکار کې خپلې مصرفي انت افغانستان کې هغه سن دي برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار و سي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورو ته فارغ دي کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړې د کور مصرفي.
د مې میاستې 15 نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. د غوړس د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرو هیوادونو کې په ځنګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي شوې ده، هغه ډول چې هر څوک کې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل شوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپوه امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکی ډیر وي، نو بنسټیزي اسانتیاوې نه سي پوره کېدلای او دا د کورنۍ او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزې عواقب لري او هم منفي اغیزې عواقب لري. نو د منفي اغیزې عواقب څخه دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت چې د ارزښت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخیل لمنځزي.
د ښاغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دي، نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپو امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنیو کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال د بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې یو اصول او 500 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیارد قانوني ده چې دا تقریبا یو پنځم ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانی بودجه کې نظامی بودجه زمونږ هم ډیر زیات و چې هغه غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زمونږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسوال قوس سره مرسته کوله چې هغه رسما زمونږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زمونږ نظام کې داخلي دل دریم مسله دغه دی چې هغه کې بینلی رول دل لوړ و ډیر زیات و که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لګې شوې وي ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چیرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دی د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت 1 میلیارد ډالر یې کم کړل بل ګشت 300 میلیون ډالر یې کم کړل هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسما ویل شوي دي چې هیڅ خارجي مرسته په کې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیما جوړ شوې بودجه ده
افیسی صاحب بودیجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وې 50% دی څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا کسر په څه شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د پیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عواید په نوم داخل کړل بودیجه کې په دا 2000 او 2020 کې حالت مهالات خنو زګه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللیو کچېره مرستې وی خو دا ګلګلزار وکړ نو مشکلات و اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وی چې هغه تجربه او معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خلاص مره منل تلور 30 میلیارد افغانۍ کسر هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیش بینی شوی عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د ریس خدا دولتي عواید راټولېدل هغه ډیر لږ شوی نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ټول سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپل ستونزمن پدې چې انکشافي بودجه په کډیر لږ دی او کسر په کې زیات دی او کچېری دا انکشافي بودجه نه معنی دا دی چې افغانستان په ورانی وضعیت کم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی نو باید بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغیزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر 3 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نمونو تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 3500 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3500 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور ته وامیدل نو دا هم لکه شوی دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.4 میلیارد چې د خارجان له خوا وردو او وسوال پوسټي ورکول کېږي خو هیڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم دي نړیوال بانک له خوا چې دا زمونږ 10 ملي په نوم یو وزر او سو پروژې وي هغه کې ورکول هغه هم بند شو د دې منابع دي عواید هم د تیر په پرتله ډیر کم شوی دي هغه سره چینی چې شتون درلودل هغه وچوي دي خو یوازې نه څه شي دي کې دا چې هغه د پخوانی فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوی دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساد تاثیر دي قرار لري هغه څه دي مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلای ځکه چې دوی په اقتدار سره د غوښ په پیټي وای هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شي ودي اما دا کافي نه دي ځکه چې اول صداقت فرض نه کوي د صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره خو مناسبات منطقي سره او د اقتصاد ود لپاره باید خبرنامه شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او په پاکوالی سره ترسره کی. دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره د دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو